بریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي میلما پروګرام درو چې په کې لوي خبريال سره شغېدلیو او د هیلو وړاندې ډرام خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخ کړو خبرونه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته درسیلو د چارو وزارت د کونړ نورستان په 30 هکتار ځنګلونو کې د ورلګې دوه خبر ورکړی دی. د دې وزارت د اړیکو د برخي مشر ویان شفیع الله رحیمی پرون یکشنبې رسنیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي سره لدی چې دغه اور د مړکې دوه لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړي خو تر اوسه په مړکې دوه نه دی پاتېلی شوی او اور تر اوسه شدت لري. ویل کیږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. شاغلی رحیمی دغه راست په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګیدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل نه دی بیان شوی د شلو کورونو او د 15 جریبسمه کې د کښت سوسیدو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور لمخې د وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا $40 محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې لمخې دا پریکړه د خبرګولو په یو ډیر شمه شوي او له هغې رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د همدې کال په دوبی کې ویلی وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $270 ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرنګي چارو مشر براندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 لرغونې او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر مل وو. جاپان د افغانستان د لرغونو آبداتو د رخولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکي ګڼل کیږي. په بامیان کې د بودا لوی مجسمې چې په نړۍ کې بې ساري وي د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په بمونو والوسول شوې چې د طالبانو دغه اقدام هغه مهال د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی و. سږکال وروسته له 2 کلونو چې کورونا وه ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډي شي او سبا به عرفات ته ځي. په سږني حج کې د 160 هیوادو اتباعو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کاڼو د شیطانانو د سیمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال له افغانستان هم تر 1500 ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کړکیچن وزیر په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو مشانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د ارغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناټو له سرمشي د مخه د خپلو دریزونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناټو د سرمشي د جولای له 11 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړ شي.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غړې پړې او د چنارګل خبره لکه د شاتو د غړیو غړې پړې.
واه واه خیالي کور دې لګالې ډاکشا منم دې.
یاره چنار ګله په دې کلي کې یو ته او یو خالي په ژوند پوهېږي خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه ته به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنار ګله وای واچه و پنجا دا همت مصیبت ډېر کې سره لګېږي.
غله شه خیالي ویخه دې خوب زنګي تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکه.
هوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبرو ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالي ګونه نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل په ژرنده شي لارې وبرې. هغه دې هغه دې وګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نه ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړ درنه وتښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نه شي تښتولی.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولی شي کوترې خو ورته نسوارم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې خوله به د دې خوا نه راکږې که نه یې بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
ته راځه چنارګله چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سای لکو همت مصیبت دې همدلته د مرچو پر څټه ناست وي.
همت خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول؟
رکیکا لاړه بېغمباشه بنیادمان دي په نه خبره خاندي راته. زما دومره حوصله نشته.
خیر دی حوصله خوي. همت خانه که دې اجازه وي یوه خبره مې در سره یادوله.
وایه امیده څه دې ویل؟
دا کلیوال له تا نه لږه ګیله لري. ما وایې چې زه به یې در سره یاده کړم.
ولې څه خبره ده چې ګیله کوي؟ د چا باغ ته مې اور اچولی که د چا شنه غنم مې ریبلي دي؟
نه دې د چا باغ ته اور اچولی او نه دې د چا شنه غنم ریبلي. خو د کلي د خیر کار چې وي خیر دی ورته راځه.
څه شي د خیر کار؟
ګوره ته غوسه مه کوه. هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی ته په نیمای کې پټ شوی وي. بیا داسې مه کوه
امید ګله. دا وړې خبرې دي دومره اندېښنه مه ورته کوه. کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا نام خدای دی وي دا خو یې ډېرې تیږې راوړې دي.
هو مور جانې په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي.
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه. ښه وو چې د کور جوړولو ته دې تیږې راوړې. د هر کار پیل سخت وي.
هو پلار جانه ما وایې چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا. دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو. په خپل کلي کې خو باید دا چې کور ولرو.
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره. یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوي.
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي. دعا خو به شپه ورځ درته کوو. خو یوه خبره به زما منې.
په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و. نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخ و. د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بېغمه اوسه مور جانې. دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو. د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویه.
آمین. نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم.
هغه ده راغله او چای یې راوړ.
سنگی لالا چای می راوړ اندل ته کې دم.
نه ملالۍ رازا دلته راوړه.
ښه ده لالا.
ملالۍ لورې په دې تیګو کې ورو ورو راځه چې پخیر په تیګو کې خوګ نشي او چایم در نه توی نشي.
خاده مورې تیګو ته می پام دې.
خاده شې ملالۍ لورې چایم دلته کېده.
خاده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې دا پیالې دې څنګه درخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرې دې چې مرغانې در نه ونه تښتي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه له مچانو نه؟
هو هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
بېجار دې شم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنګینه زویا تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
خ ښکلی جوړ کړی او زما نانځکو ته به
خو ورته ووایه ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وای نانځکې به پکې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امید سویا دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟
مورې د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په د کونج کې او ځای جوړو. خو ګوره مورې یو کار به تام کوي.
وایا مور د جرشه زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نشي.
خا پسترګو دا آسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغي به دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکوري کې.
ښه دا خبره ده.
هو مورې شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویا. دا څه موده کله لرګي ماتوې کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول؟
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه منډې او انار پاخه کړي چې یوا یوا له څانګې راشکوم.
امین زویا داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وې اورېدلې.
د امید مورې داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شي
ژوندی اوسې.
د امید پلاره کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. وپېدې
یار په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی هسې نه چې وزیر وکم او د توتی غوندې والوزم.
نه زویا د توتی غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته در پسې نه شو درتلی. رښتیا زویا بله خبره مې کوله.
وایه پلاره څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکاو که نه؟
پلاره نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشي ټکول دي.
ښه چې داسې ده زه به یې مېرمنې ته ووایم ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي، همت خان سرتمه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګله او متخانه زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله تیګه گزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه اول دې خیالي ګل گزاره کی.
سمه ده تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګوره نو کور دې له غلې ډک شه.
چنار گولا تانو خو خیالی لری گزارا کڑا کنا
خود با این لری گزارا بی زورا ورا دو کوتر واقعی گئی خوڑلی دی دو
خا راکا اوس نو زمانو بد ده او بولی دل چه در طول نم یو متر لری گزارا کڑا
منم ده ما تا مصیبتا بیگا ده لکا چه بیاده کلانگی چن کور واقع خوڑا لیده
آقا دای عاشقم را آقای رازی خیل توکی پیکو
یارانو مارانو سنگ سر خانده
یاران ماران پریده که پوریختی عاشقی داتی که گزاره که
تصور چیزه ده سلمانه بکس رو تکیدم ناقصی یاو دو دری
یا عاشقا و دی شرم اولم دو متر تر چنار گلم شاتا پاتی شوی
و خیالی در تخوای نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلا ده سامه خوزاوا ده کلنگی چرگانو غلا
نا عاشقا تو سپریختیا پچا عاشق وی که اسی دی دانم آوائی خیلی ده
نو پتایی چا
ماهی والی چه نه مخ پا کلی که داسی چوک نپریک دو چنو می لو یا خلای پزا نی کهی خو گردا پا که نوی
عاشقا خیر دای ورطا هوا یا چکو ما عاشقی دی کلوی خیالی تای زوا مرکا کنا
ما می زورا وای وایم دو دوارو پا عاشقی بیم نده کلی
نه نه دا خبری نشتا وایم خب پریمان عاشقی کلی دا خوص اسی زان تیر باسی
یه یو چا ویل چه ده کوی قاف بکومی خواه پیره ما یانو مایده مایده دول بای ورطا واکه بیا کوم دیور پسی را غلای و ده دیو لدارا ده خوشحال خیلو کلی ترا و تکتی ده
یارا وایم کریک ده آده سوی بیا کوی داشق نو مبارک شا
وای مبارک مبارک
مبارک مبارک
نه مبارک ده تاسی او ده ده عشق ده سلمانه بکس
کور ده ده غلی نکشا چیر تا ناره و داریگا
هلی هی هلی را دوشه کلی و را دوشه هی
هلی باتا موزی باتا را و دانگا میدان ده سی ده عشق دول تا جانانه ده نکو
ای تا تا ایم ده عشق نوم بنا خلی خیالی ها عشق خطر شو عشق ترای تب شو عشق مر شو
تو خو مل نی داد سوی عشق زونده زونده داده مست دول گلم به شاباش داتن نقبه پکی و نیسا چی زوانانه تر وکی
همت مصیبت تا تا ویم ایده کلنگی چرگانو غلا زستا سوا تر لپار دول نو آم
نو بیاده چه دو پار دول وی
زماخ پل مقصد ده چی آوزا طول کلیوار را طول شی یا با تم پی خبر شی او
امت خاله دی عاشق بخبره بسی مگر سا راز اخبره تن دیگه با
ای وایم چی زمان دی نول غند ده تا تنو نکی
ای تا چکه بوا هست تا دول تا منگ نگه دیگو منگ هم دشی بی دول نگه دیگو ستای پکی چه کار ده
ایه تاوشا دغس امت خانه وایم ممر عاشقه گوده دی وایم مخو گه گه پتی خرم بیدلی دول ایه تاوشا
عاشق
تو دلک دا ڈول غلے کا چه پا خبرو سر پوشوا لکا
دائی ڈول غلے ملک سے
خاوز دا ہوا چه پا دیشن سار کس خبر دا چه ڈول دیڈنگا با
ملک سای نمی پری دی پا دی کلی کیا سو تا ندی چه جوان در آتا سور اور کڑے دی
دا چوک دی چه تازاروی والکا
ملک صاحب قربان دسم یو دادی کولنگی چرگانو غل دی توی یو
خیاو
او بلد کوترو منگره دی او بلد جرند گیدر دی توی دو دری
یار عاشقا پا یو دو دری دیت پونشوام ده کولنگی چرگانو غلی چوک دی ده کوترو منگره کم یو دی او در جرند گیدر بیا چوک یادوی والکا
ملک صاحب قربان دسم ده کولنگی چرگانو غل خو دقا موسیبت دی موسیبت
ښه، او دا د کوترو منګرای بیا څوک شو؟
د کوترو منګرای ته پخپله یې بدبخته، او د ژرندې ګیدړ چنارګل دی.
ښه نو دوی تا ته څه وایي؟ ولې دې ازاروي والکه؟
ملک صاحب بلا دې وګرځه، خپل نوم یې راباندې سر ورګرځولی دی. د عاشق په نوم مې رشخان وایي، رشخان.
دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا ونه ځوروي، خو دا نغاره دې ولې ډنګوله؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته د کلي ملک زما حرض واوره.
ښه ووایه، غوږ مې دی.
ملک صاحب قربان دسم، زه له ډېرې وروسته عاشق نه یم. ما ته شاله ونګین ووایه، نور به ټول ما ته شاله ونګین وایه. وابه ورېدل
سمه ده، عاشق نه شاله ونګین به دې بولو، خو یو کار به تم کوې.
ملک صاحب ووایه څه وکم درته؟
یو ډول به بیا ووهې او ټول کلیوال به راټول کړې.
د څه لپاره ملک صاحب؟
ورته به ووایې چې ډاکټر خالد رازی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي.
په سترګو ډول به خود وهم، خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شاله ونګین شو.
سمه ده، دا دې زیم وایي چې عاشق شاله ونګین شو.
ای وکلی والو، شور مکوی، د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی.
کلی والو، زمونږ هیله دا ده چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرزونو علاج وشي او صحیح لارښوونې ورته وشي.
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم، بالکل انداز ده. مونږ ستا خبرو ته تږی یو، چې د ډول غږ مو واورېده درته راټول شو.
چنارګله مه درېږه، په خپل ځای کې کینه، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکې هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډیر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زه ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینه، تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي، چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې نو ښه به.
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنارګله، ستا یې کور ودان، خو نینې خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنارګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه، چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي.
ښه ده، دا دی خولې ته مې کلوپ واچوه. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېده.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو پوهوه چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست، چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه.
حاجي صاحب، که موږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنارګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنارګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوی که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دی. او هو رښتیا، یو بله ضروری خبره هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کړئ.
یاره ډاکټر صاحب، هسې د جار شم، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښې کلکې منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وی چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاصي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که خونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خوا ګوري څه دې ورک کړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ورک کړي. دو ساعت فیروز موټر چیرته دی؟ کلی ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي. سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دې والا هغه ده اوبه لیده.
شاغا څنګه شو موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګوله
ته صبر، دا پنډ رانه واخله چې درنه ولولوږي. ګوره بنګړي پکې دي مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان خام دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو. سهار د خوشحال خیلو کلی کې دغه ډنګه وله چې خبره بس وه.
تنه خبر
نه زه نو څه خبر یم.
ته نو د پیل په غوږ کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل
کړ. یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کې وښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو. شالونګین غونچه ګوله که زما منې ته یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غلا شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که په دې خزو لغغ وکي چې شور دینه کوي، نو په خبره به سره پوه شو.
وا خزو وانجو نو آرام شي، شور غلای کوي چې پرزانه زمونږ او تاسو لپاره لیکلینیک نه راغلی ده.
زما غږ خو اوري؟
اوري.
زمونږ صحیح ټیم ماته وویل چې زه کلی ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
پرزانې تروری ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
وا شمسه بچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم.
وی دا خو نسرین ترور ده. نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې،
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین، غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه، ته خدایا مې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه ځه، بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړې کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړې شي، او دومره دې کینې هم نه چې په ناسته دې ستړې شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول ښه خوراکونه دي.
فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږي کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځوانه مور لکه دوه تنه داسې ده امیدوار امور باید پورس کی څو څو ځله خو خواړه وخوري چې هم پخپله تندرستوي او هم د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي. لکه چې په تاسو ناوخته دی، نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د خیر روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادی میلمه
دا آزادی رادیو د آزادی میلمه اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره وګورئ. د آزادی میلمه په یو بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره میلمه دی. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړو همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالې د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه وپختو. چپان صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ و، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوا پنځه اتیا کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستله. هلته مې تر دوهمه صنفه پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دولس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې، چونکې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه تر څنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره دا هم ډېر ټکنی شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وی چې په کندهار کې ګډوډي وو، تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمر مو څومره وو؟
ډېر مننه. خیر اوسې. زما عمر چون اوس اووه کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر لس کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګ محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي، چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري، خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري. بیخی یو سنزمن جوان لری نو واکن هم آغا آلتا چه اوز کم ما شما سا تنکی تنکی جوانان سا یا آغا دادی یا مخی چه و دا طول هم آغا سی دربدار جوان دیدی هم آغا سی خاکسار خلق دی روز خوری دا جوان امکانات نسورتا نو ریشا مالتا دیر ما شما سا بیخی دیر ما شما خمتات پانه هی سا وزدکو تا لیک تر
لوست لاسرسی نه لري اڅپان څه د ماشومان چې لیکل لوست لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اوریدل کیږي د سې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي البته دا زما برداشت دی دا ځوانان خو بیا څه کوي چې د لویي کې خوانځي نه وي دوی د زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروفي
ډېر مننه د شامه قدر خلګم په کیسه چې هغه ډېر شن ذکر لري د دې میادي رزلټ د دې د تاسو ټولنه د تبان به ټولنې ژوند دی بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاجری بوخت په خاص ډول د ولسوالۍ خلک د په خاص ډول د لیرو په ټول ولسوالۍ خلک او په زراعت باندې ډېر برخه بوختي خو متاسفانه په دغه روسي کړنه کې د دې زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دې وبنه لري کوهیان چې کینی برمی چې کاسي یا کاروزونه چې ومخته نیول او څه دې نو دې چې دا برخه چې ډېر فعال او چې د زګری او د مالداری او دا برخه تر دې ولې نو په مجموع کې د کندهار ځوانان ا د نفس هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تیر شلو کلونو کې هدا کندمره یو سفر مخکې شوی د څوک تصور کې چې ځوانان یو سره ځلسي د ټولنې کې تا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولای نو د څه زړه د ځوانان سیشنم چې هغه د خزر خزر خلک د نمرې پر کړی پونتونه نه ویلې نو هغه چې دغه ته پونتونه نه ویلې د درسونه ویلې ماستری کړی او ځینې دا مستاتې چې اخشادي ځینې په شخصي کاروبارونو اخشادي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزلسي لکه طب انجنیري نور کې هغه هم خپل برخه کې اخشادي
سپان څه بیرته وستا سې ژوند تر شو کله چې په نومړی ورځ خونځي ته لاړې چا وړي وي خونځي ته او هغه ورځ نه دي کوم خطر په یاد ده
او دې مننه زه په لومړي ځل چې موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لکه کېدل شهر ته دا ژوند کې جالبې ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د شهر خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات کې راځي نو دا خپل چې موږ د تر هغه لکه لومړي وختونو کې ډېر سخت د ذات او ډېر سخت هغه ځانو ځکه هغه مشکل شین باز پته په دا شام فریسو غاړه لوثار ته د انتشار په بل ډول هوايي بل ډول کافریالي نو بیا دا وختونه موشه 15 ورونه او بیا 15 سره موشه زما بل مشر ورو بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کوم څه وشه جنا استاد و استاد ژوند دی لدی نو هغه درس مو سوای نن بیا دې څنګه به کوله هغه چې به مو څه ځون په خپل ورونه کې مشرم ما وی به ما څه چې کوم پښتنه کله مو څه ورونه څه هغه به بیا وایي چې ماشاالله تاسو ډیر لایق استه د استعداد او تاسو کولای شئ ډیر څه زده کړئ وکړي یعنی تشویق کول به نو هغه وخت نه راي دی چې نو هغه څه یو پروسه وایي
تاسو خپل کم مضمون کې تکړه وي په خوانځي کې او خینوبري دې په کم مضمون کې اخیستلې
از یک بله به تولونیز و موضوعات در دیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه که چیزه در پیوه لیسه که در تاریخ مضمون تدریسه و ما هم در افغانستان در تاریخ مضمون چون سپه در الور سنکونه که پا دولسم سنکه و نهان سنکونه که در افغانستان محصر تاریخ و لاغت نور و نور طلبه که هم سر نوزه بله پیوه تولونیزی که پیوه لیسه که د دې مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسه امیر کوستانه و چې تبا دې ته تدریس هم وکې تبا درس بیا خوشبختانه چې ما امتحان په دوسه کې چې دتون وکې هغه چې ما ورته نمره وړل د ټول څخه بیا کامیاب شوم بیا کوډ یا بس دې را تراکړي کوم ځای ته چې کامیاب شوی دی هغه ځای ته باید دلته تبدیلي راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم، خو هغه خپل وخت کوم بیا اوس د دې سره یم، هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټوله کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې، دغې ضد خلکو په اړه باندې، او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه، هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و، څه مو لیکلي دي خپله؟ که نه
بله ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي، کندهار ډېر په کې خاص یادېږي، او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده، او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته. چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و. د کندهار اطرافو څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وتلامې نمروز څخه، نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و، خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده، خو خلک یې ډېر نرم خویه، ډېر آرام، ډېر مدبانه خلک دي، او ډېر وطن فرست خلک پکې شته، بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته، او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینهناک دي. خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته، هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره وي. نو کندهار په مجموع تاریخي ځایونه هم لري، خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 تاریخ دغه منډیګک چې کوم اساس دي، داسې د دې څخه ثبوت دی. خپل چلزمی چې سایا په ایمان کې چې بوس کلاستا، یا نور د احمد شاه بابا زیارت چې سایا، د میرویس نیکه زیارت چې سایا، چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري، دا وی فاړه چې کوم څه تا. نو دلته تاریخي ځایونه هم څه دي، د سیل لپاره خپل د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ چې هغه ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب، یا شاولکوټ دې شي انځر لري، یا جوړې و میوان دودا سیمې چې ډېر شانګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فعالیتونه کوي، خټکی کوي. نو دې برخه کې موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډېره مننه کور ودان سپان صاحب، حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډېر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکو، علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېره مننه خیر
اوسه. په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم. زما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اما اداره پوهنځی او اما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل، خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ، خوشبختانه دغه هیله چې زما وه چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویله هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه دا شرایط، دغه حالات هغه وخت هم سخت و، ځکه جنګي حالات و. هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسئ، د ولسونو غوښتنې ورسئ، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې، هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک، یو پوخ سړک، یو ښوونځی، دا هېڅ هم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام واوښتي په سوله کې، دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوقو ښوونځي ده، یا مثلا ژورنالیزم دي، یا ورته نور ټولنیز علوم دي. له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې، هغه غوښتنې، هغه د دوی چې کوم امیدونه و، هغه شکه شوي دي تر ډېره پورې. یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تر تیږه پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، دېته لا اوس ځوانان زړه نه ښه کوي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي، ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي، نو څوک باید ناهیلی نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزل وکړي. دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي. دا د خپل هدف چې ټاکلې یې د هغه لپاره موخې او په یو پکې تی کې ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وخت اوس راځه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بېخي ژورنالیزم مطلق پرې ایښی دي، بېخي مې هېڅ په کله سکوت کړی دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی دی سره سم کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې. د هغه لپاره بیا په ژوند کې مبارزه وچ. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړی ده. نو ځوانان باید د سمسي زده کړې وکړي. سمی هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب را بشو، تاسو په سیمو کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې ساسي په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل رشاد توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور او پلار هم درهمې دي او هم راځه ساتل. په مجموع کې له بعد مرغه و ما یو خو په وسمي دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول شته وجات هم دا چې جدول کې د دې هغه د ژوند امکانات چې دا د محدود شه دي. له بعد مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتي دي او داګه څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري. په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خپل د فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي. د بیخې انسان حرکتې د سیاسي شمپت د مساس په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس کې ورکول کیږي و هلته چې پر اولادونو باندې مرید موشه موشه څه د رسنۍ خلک دی هغه راپورونه لور او خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعالې ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې درې څلور میرمنې په ولادت باندې مریده خپل ډېر دردونکي حالات بل دا دي چې دا ویښوند ته دا وی امکانات ته هیڅ پام لرنه نه کیږي. په خاص ډول باندې خلیل خو ټول سوالې کې حتی هغه سره د څه چلند کیږي ام لا نه کړل افغانان ته زو ام چې هغه سره د څه چلند کې لکه د جنو حیوانات سره چې د خرڅې د هغه سره هیڅ مشوره نه کیږي. کله چې هغه کوم چاته په نکاح کې شي دا کورنۍ فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. دا شخص فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کیږي.
په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې.
متاسفانه 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 هیڅ تغییر نه غلل ځکه دین موستا چې هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوه خو یوازې په مرکزونو کې یو څو پروژې څوک کوي د غوا خلاص جوړ کړي نور یې سم نه دي چې یې ان لري څو ټول سوالې ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېدي چې واڅه د دې ټولنې برخه ده، واڅه د دې ټولنې نمایي ده، واڅه د دې حق لري چې هدا کال د دموشه او سروتی چې دا خاصه په نکاح کې ته هدا کال دومره معلومات ورکول چې د پرني کې ثاني خاطرل کې ثاني هیڅ د ته اندازه یو تغیر په دابر کې نه دی راغلی.
چپان سپ استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوی چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلتم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي.
متاسفانه متاسفانه دا څه ټولنه چاوي کې خلک په بزګری باندې را لوی زیابوی ته او خلک په مالداری باندې او یا ته هغه پیغام نه ترلاسه کولای. نو هغه بیا د دې بلدا دي چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړې دي چې تر اسلام اړولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غي به څور کړې دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي. ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کول کومتاس پانا چې دا خلک د غد ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې لوی چې دا نو نه واز دا چې د شګو خلک قامت په مشهور کې د خېته ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې نه ډېر ولسوالیو کې ډېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خبرې دي ډېر خلک بدي دي جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې دا چې څه خو ستاسو د پښتني دودونو اصلا د دې باعث دي چې متاسفانه د شې کوم مقام دی د مور د خور د میرمنې
حالات څه کړی دي څه پانسې تاسو راځوي تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوي کنه کوي او څه خوند لري
ډېر مننه خیر اوسه زه څلور خوند لرم او ماشاالله نورونه لرم ټول یو بل سره هم کار کوي څه کورونه مو جوړ کړی یو بل سره ډېر هم کار کوي خپل خوند سره ما هم کار کوي او وی باندې تیر تران مشکران یو مرسان دې دې تیر درانې دي نو دا خپل ډیر هم سره سره کو بل
از دا کړه ته اجازه ور کړی دا
بل متاسفانه خو د دې ذکر مو نه دي منا کړی لبر امر کو سمي حاکمانو بندې کړی دی
او دا خو یوازې دعا کالا کیږي لدی وړاندې تاسو اجازه ور کړی و
بل بل هغه وړاندې دې درسونه ویل او مو هم ټول دی کې و خو متاسفانه چې اوسه درسونه نسته سره به کوم چې سنیا کې باندې د لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه چې راټولېږي هغه د لپاره په دوه کلونو کې طرح جوړېدل چې د پوهن د لپاره هم باید جوړ شوی وي باید جوړ شي د ذکر لپاره هم د انساني او بشري حق او دا باید دې توار کول شي
اوس خو په کور کې بخوایند باندې فشار نه شوی چې ذکر نه کوي واده وکړي
نه نه خیر دی خیر دی دی باید ذکر و چې دی باید درس وای او دی بیا با دا چه وروس چه شاگه خو سولانی شوان دی و آگه پا جوان که آگه فیسالی دمرا مهمی نه لکه یو دل خپل جوان جوڑه ول مسئله دی چه دی آگه تصمیم مونی سه مهمه دا دی چه دخپل جوان آگه لمرانی مسئولیتون آگه لمرانی هدفون و موشی چه سا آگه تایی که دا ته دی خوښه ده زه هم کولای شم دام کولای شم دواړه کولای
شم ته پانس اپ کله چې کور کې اسی څه کار کوي اشپزی کولای شي کنه
زه خپل کور کې چې یم از اشپزی خو نه کوم ځکه میرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم ساده فند مې هم ساده زه یوازې دې څه داس ما یم لومړنی هغه د کول وخت او کوم عددونه چې موږ تاسو لمړی پېژنو هغه حساب چې لیکوي دا ټول هغه چې ما دې تسول دي نو زه یوازې تمره هغه مسلیه خدا کوم چې دې ته درس وایم په دغه وخت کې چې دې درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډیر وختونه درس ورسره وایم په ډیر وختونه بیا دې خپل په مان کې هم سره وایي او ما دې ته ویلي دي چې تاسو باید تمره کوشش وکړئ چې دا لیکل وکړئ تاسو لري دا نو د جنې ته هم ورسوي د خپل هغه باید راوغړی تا وختونه چې نارینه پور کې نه یا تاسو باید ورته یادی باید راوغړی او د غلي په لوست لري د اثر شریکي
ته پانسه په خندار کې او په ټوله کې د سیمه په اړه باندې مو ویل چې خزو ته شرایط یو څه سختي د نارینه ول لپاره څومره امکانات برابر دي د دوی لپاره خوندښت پانتونونه شته د امکانات برابر دي کنه دوی په ستونزو کې دي
دا خو ستادي ما ته وویل چې زه ولې سکه شوم کې ما البته دا تدریسو ما خو متاسفانه ما په مخکېم دې ته اشاره وکړه چې دا حالت کله رامنځته شوی دی دا د سیستم دې څنګه نه شوی دی چې خلک په ذکر باندې عمر باور نه لري په افغانستان کې دې مسلکي بسونه هغه په اوسنۍ حکومت کې د طالبانو هغه دا که اشخاص څور کول څه چاغو د دې برخه مسلکیان نه و نو دا د غزوانانو او امیدونو چې ویل چې دې چې په کومه اراده باندې په کومه ځم باندې پونتون و هغه دې څه شوی دي که چون دا د تاثیرات ست ډیر دي به دې دې ولې بیا هم د کوم راځه سیستم روان دي د سیستم څه کم څه نه یې خو خدای دې نه دري د نو د پونتون په برخه کې د لوړ ځپ په برخه کې سیستم روان دی او د لیسه په برخه کې ما تنویو د زده کړې دغه ساده روان دي
چپان سب که بدیر امرا تو وای که چیر تا دا چه اسمو جورنالیزم پریخی ده کار پکی نکوی او التا کار کول ستونز مندی پا دی برخه که چانس برابر شی یا بیرت شرایط خشی خپل مسلک ترازی؟
بله بله خام خاص زکر پونتون می ده دیل فارویلی او اراده می ده چیزه مستریم باید واخلم آقام دی برخه که که چانس برابری شي لږ ډېر د امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس څه شي غوښتنه ده د ولس څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمندې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي چې هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي هغه کسان چې هغه رشام ستونزې لري هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ما ته خپله راحت وي نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې که فصل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي پنځوس سلنه وي
چپان صاحب کدام راته وایي تاسو مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه ناهیلي دي هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي
تېر مننه خیر دا خو ژوند دي لوړې هم پکې راځي ژورې هم پکې راځي سخت حالات هم پکې راځي هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي هغوی ناهیلي دي هغوی باید ناهیلي نه شي هغوی باید حالات درک هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل کله چې ته خپل اقاسیا دفته نه شې رسېدلی ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې په یو بله برخه باندې کار وکړې په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې ته حد اقل راحت یې پکې هغه برخه باندې کار وکړې نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي ادامه ورکړي زده کړې وکړي او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي دا خو ډېر شوي او که د لې پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دي هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې په یو بله برخه باندې دې لپاره شي هم کورنۍ وساتي هم ځان وساتي هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي هغه برخه چې دی هغه کله فرصت ورته لري هغه که شخصي کاروبار وي هغه که ډېر عادي کاروبار وي هغه که زده کړو برخه وي هغه که د ټکنالوژي برخه وي دې برخه کې باید خپل کار وکړي هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل دا د دې په روح او روان باندې ډېر اغېز کوي هغه یې تر دې هم خرابوي بیا به بې سختانه کړه چې دوی داسې وي چې عصباني به وي نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي چې د خپلو والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي